سلامونه ده سهار شپږ بجې شپې زه سفیو لاستان اگزایمو ده ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست ویم پیل په خبرونو کوو نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده د ښځو نړیواله ورځ یو وار بیا له داسې وخت سره برابرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو له خوا د ښځو د فعالیتونو محدودیت لا زیات شوی ده په داسې حال کې چې د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو په تګلارو کې کوم بدلون نه لیدل کېږي یو شمېر افغان ښځې له طالبانو غواړي چې د دوی خلاف بندیزونه پای ته ورسوي په 2023 کال کې د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو شعار د ښځو د مشارکت درکول دي د هند یو جګپوړي ډیپلومات په کابل کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلي دي پخواني ولسمشر پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د افغانستان ایران او پاکستان لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال جی پی سنگ سره د افغانستان او سیمې پر مسلو خبرې کړي ښاغلي کرزي په دې کتنه کې د دوو هیوادونو ترمنځ اړیکې تاریخي او نیکې بللې او له افغانانو سره د هند مرستو مننه هم کړې اخوا د هند دغه چارواکي د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره هم د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبرې کړي ښاغلي سنگ همدارز د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزي سره هم لیدلې دي هندي چارواکو لا تر اوسه د جی پی سنگ د کتنو په اړه څه نه دي ویلي اندونیزیا له افغانستان سره د پولیو ضد 10 میلیون ډوزه واکسین مرسته وکړه د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل دا مرسته پرون د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رینتو مرسودیا او د مالی وزیر سری میلیانا اندراواتی له لوري افغانستان ته ولیږل شوه اغلی مرسودی په یو جلا پیغام کې ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت لا ښه شوی نه دی او د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام معلومات ښیي چې 23 میلیونه ولکه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري د طالبانو تر کنټرول لاندې رسنۍ وایي د سمنګان ولایت په دریسوف ولسوالۍ کې د سکرو کان په یو تونل کې د چاودنې له کبله دوه کارګر مړه شوي باختر اژانس پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د مړو شوو کسانو جسدونه تر سکرو لاندې شوي خو هڅه روانه ده چې راویستل شي په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې دا پیښه دقیقا کله شوې ده د افغانستان د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو یو وسلواله مخالفه ډله ادعا کوي چې پرونې په طالقان ښار کې درې طالبان وژلي او څلور نورې ژوبل کړي دي د دې جبهې ادعا د خپلواکو سرچینو له لوري تایید یا رد شوې نه ده طالبانو د دې خبر تر خپرېدو پورې په دې اړه څه نه دي ویلي ټاکل شوي چې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې سبا په دوهمې ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي د دې لړۍ لومړۍ مسابقه پرون شپه افغانستان په 15 منډو وګټله په پرونی مسابقه کې افغانستان سیالي لوبډلې ته 311 منډې هدف وټاکه د دومره لوړ هدف په ټاکلو کې د افغان لوبډلې د دوو پرانیستګرو یا پیلیزو لوبغاړو رحمان الله ګوربز او ابراهیم زدران رول زیات و ګوربز 122 منډې او زدران 60 منډې وکړې محمد نبی هم په لږو توپونو 40 منډې وکړې او کپتان اشمت الله شهیدی نیمه سلیزه په داسې حال کې پوره کړه چې تر پایه ونه سوځید په بالینګ کې هم د افغانستان تیز توپچونکي فضل حق فاروقي د آیرلند څلور لوبغاړي وسوځول تر هغه وروسته عظمت الله عمرزی دوه وکټې واخیستې د پاکستان مرکزی بانک وایي په تیرو 2 میاشتو کې د دغه هیواد پورونه په سلو کې شپږ ډیر شوي پاکستاني رسنیو پرون د خپل هیواد د مرکزی بانک پر اساس راپور ورکړ چې د 2023 کال له جولای د سږ کال تر جنوري پورې د پاکستان پورونه 4000 میلیارد روپۍ زیات شوي او اوس ټول پورونه 18000 میلیارد روپیو ته رسیدلی دي چې په ډالرو باندې شاوخوا 80 میلیارد ډالر کېږي د پاکستان مرکزی بانک همدارز وایي په تیرو 2 میاشتو کې د پاکستان داخلي پورونه له 8.5 تریلیون روپیو 2.3 تریلیون روپیو ته زیات شوي خو بهرني پورونه له 2 تریلیون روپیو 2.1 تریلیون روپیو ته ډیر شوي د پاکستان نوي صدر اعظم شهباز شریف د اعتماد رایې له ترلاسه کولو وروسته خپلې اقتصادي کمیټې ته وویل د پیسو نړیوال بانک سره د نور پور په اړه خبرې پیلوي او د امنیتي خدماتو په نوم د روسیې استخباراتي اداره وایي په موسکو کې د داعش د خراسان څانګې د حملې مخنی ولې د روسی خبری اژانسو د امنیتي ادارو په قول راپور ورکړ چې د داعش غړي غوښتل په موسکو کې د یهودانو پر یو عبادت ځای برید وکړي خو د استخباراتي ځواکونو له لورې دغه تراګر ووژل شول روسیې په زلونو په افغانستان کې د داعش له درکه د ګواښ په وړاندې خبرداری ورکړه خبرونه مو واوریدل ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده زموږ ګڼ راپورونه هم د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړي دي له هغې ډلې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي
موږ دریم کال دی چې موږ له خپل حقوق څخه به برخې سیو. لومړی حقوق موږ د تعلیم دی چې قران کریم مشترک دی، الله پاک مشترک کړی
د خزو د نړیوال ورځ د 2023 کال شعار دا دی چې د خزو مشارکت یا ګډون ته باید درناوی وشي. آیا په تیرو شلو کلونو کې چې جمهوري نظام هم وو د خزو ګډون او د جندر مساوات رعایت شوی و، که څنګه په دې اړه د حقوقي چارو کارپوه وایي؟
د ښځو لپاره د ملي کاري پلان او د ښځو لپاره د سولې او امنیت د عمل پلان په چوکاټ کې ګامونه اوچت شوي وو او ښې لاسته راوړنې هم درلوده.
د غزې د جګړې د اوربند په تړاو د خبرو د پایته رسیدو په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ ده. د خزو نړیواله ورځ یو وار بیا لداسې وخت سره برابرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خزو د فعالیتونو محدودیت لا زیات شوی. په داسې حال کې چې د خزو د حقونو په برخه کې د طالبانو پر تګلارو کې کوم بدلون نه دی لیدل شوی. یو شمېر افغان ښځې له طالبانو غواړي چې د دوی خلاف بندیزونه پای ته ورسوي، ښوونځي او پوهنتونونه ورته پرانیزي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په افغانستان کې شزیاو زده کوونکي نجونې د مارچ په اتمه د شزو په نړیواله ورځ یو ځل بیا غوښتنه کوي چې د نجونو د زده کړو بندیز د پای ته ورسول شي. د شزو د حقونو فعاله وشي امیل وای هیله لري چې په نوي تعلیمي کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. د اسلام او حجاب سره د نجونو د ښوونځیو بندیدا به ارتباطه بولي وای.
موږ دریم کال دی چې موږ له خپل حقوق څخه به برخې سیو. لومړی حقوق موږ د تعلیم دی چې قران کریم مشترک دی، الله پاک مشترک کړی دی. اما اوس چې کوم کسان وسته دي چې په دې ان دوی په دې فکر کې دي چې موږ د اسلام لپاره جنګیږو. موږ
په افغانستان کې لښپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو کابل دونیم کال وسی. طالبانو د 2022 په دسمبر کې د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم بند کړل. په کورنۍ او بهرنیو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز، پارکونو، حمامونو او تفریحي ځایونو ته د ښځو پر تګ بندیز او د سنگارتونونو ممنوعیت په افغانستان کې د ښځو خلاف د طالبانو نور افراطي اقدامات ګڼل کیږي. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو تضمین دي، خو د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د طالبانو دا خبره ډیره عمومي ده. د شزو د حقونو فعال دنیا صافي وای
د هغه اساسي ابتدایي اولیه حق د انجونو او تحصیل چې په اسلام کې ویل غوړي واز دانه ضد دا وای مشولي دوی د شریعت نه استفاده کوي، ولی دوی حجاب او تعلیم بس سیاسي کوي. دا بس بیل ده، دا نه سیاست سره کوم ترون لري او نه دبلی نور
په افغانستان کې د بشري حقوقو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ کابل لس ورځې وړاندې په خپل راپور کې وویل چې په دې هیواد کې بشري وضعیت لا هم مخ په خرابېدو دی. د خپل راپور کې د حق څخه په نوم چې طالبان د حجاب نه رعایتول بولي د ښځو او نجونو د نیونو یادونه هم کړې ده. د بشری حقوقو سازمانونه د ښځو او نجونو خلاف د افراطی او سختریزو پالیسیو په خاطر پر طالبانو نیوکې کوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
واربه شو. کندهار ته په کندهار کې وی میرمنې بي وزله خزو ته د کار زمينه برابره کړې. دغه میرمن د غو بي وزله خزو په مرسته لاسي کوچياني کالي جوړوي او بیا په بازار کې پلوري چې دا او کارکونکو د کورونې اقتصادي اړتیاوي په پوره کړی. په دې اړه پام کړئ دغه رپورت.
د خیاطۍ په دې کوچني کارخونه کې میرمنې لاسي کوچياني کالي چې په افغاني کالو هم مشهور دي جوړوي او بیا په بازار کې پلوري. پینځه تلويش کلنه سکینه چې خاوندې سپینجرې دي او د خپل کورنۍ سرپرستی کوي. د دې مرکز لاري په کار کولو خپل د کورنۍ اقتصادي اړتیاوي پوره کوي. دا وایي دلته لومړی د خیاطۍ کسب زده کړي او اوس په فیصدي شزینه کوچاني کالي جوړوي ترڅو د ځان او اولادونو ورځنی اړتیاوې پوره کړي.
شپږ میاشتې دلته کار کوله د شاګردې پیس، اوس استاد سویم کار مې زده کړی ده د استاد راسه، اوس دلته فیصدي کار کوو. مثلا کمیس په پنځوس مشترکی، کمیسو پیجامه چې معنا په سل افغانۍ مشترکی، زما میره چې دی پنجرې دی، زما یو زوی مې شهید سو، اوس کوچنیان مې په غاړه ده، یو لور مې ده، یو زوی مې ټپي ده، یو زوی مې شهید سو، نو اوس چې پلار یې سپینجرې دی کار نسي کولی، اوس دونه زه بیا دلته راځم کار کوم، دغه سره بیا یو نوکې په کور کې بار بیا دغه ورسره کوم، کومک کوم.
د کندهار ښار اوسېدونکې فرزانه چې د خپلې ناکسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي او د هغوی سرپرستی ورلغاړې ده، وایي خوشحاله ده چې له کوره بهر کار او د خپلې کورنۍ لپاره روزي پیدا کولی سي. دا وایي له هغه راهیسې چې دلته کار کوي اقتصادي ستونزې تر یوه حده راکمې سوي دي. دا د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د هغو ښځو لپاره د پرمختګ زمینه برابره کړي چې مهارت لري.
دا اول سر شو په پی سی دی می کار سره کوي، وسته میاشتې لا سره افغانۍ ماتره کوي. نو زه خپل چیم د کور سرپرست زیم، ورونو دی خوندې می دی، زه خپل يم. نو دغه ماش ماته ډیر کفایت کې ډیر غټ ماته لا سره کړی دی. د حکومت سمې د خواهشاتې د اسلامي امارات چې د ښځو کارونه بیرته علاقې د چوکاټ په داخل کې د علاقې د انجنو مکتبونو پانتونونه د علاقې سید کم قوانین چې د دې دغه تهدید کې په ښځو باندې پر مشرانو باندې خواته د کارو زمينه دي برابر کې، ځکه چې ښځې ډېرې بېوزلې دي، کارونه نسته، استاد خپل هم پیژي. نو لویو خواهشاتو دغه مې دا دي چې د اسلامي امارات چې د ښځو کارونه د بیرته علاقې.
د کندهار ښار اوسیدونکي نسرین بارکزی د سکینیا او فرزانی په شمول په دې کوچنۍ کارخونه کې 15 ستنو بې وزله او وړمنو میرمنو ته د کوچنۍ کالو جوړولو لاره او همدارز شپېته نورو میرمنو ته بیا په کورونو کې د کنداروي لاسي غاړو جوړولو لاره د کار زمينه برابره کړې ده. نسرین بارکزی وایي د ټولو بې وزله میرمنو ته لومړی ذکر ورکړي او بیا د کار زمينه ورته برابره کړي ترڅو د خپل کورنوي اقتصادي اړتیاوي پوره کړي.
په شپږو میاشتو کې شل تنه یا 15 تنه فارغ کوم چې هغه په مکمل توګه استادان کوم چې دی په خپل ځایو کې کارونه په حال کې، او دبليو پی څخه می تقریبا سل تنه فارغ کړي چې هغه اوس په خپل کورو کې خپل کاروبار شروع کړي دي. هغه خوند زما سره کار کوي چې هغه خپل د کور سرپرستی دي، د کور سرپرستی دي، د خپل اولادو سرپرستی دي. نو هغه خوند زما سره چې کندان دي یا غریب دي، هغه کسان زما سره کار کوي. زه دوی ته چې دوی زما سره کار کوي تنزلستنی دي، شپته تنه د باندې کار سره کوي چې هغه په لاسي صنایع کې چې مش کندارۍ خامک دي هغه را کوي.
په کندهار کې د شزینه کالوي جوړول لاسی کنداری غاړي غالي عبدالله او د یشمیر نور کسبونو ترڅنګ د حیواناتو لکه چرګانو او زو او غاګانو ساتل هغه څه دي چې تر ډیره میرمنی په کورونو کې کوي او لدی لاري د کورونو اقتصادي اړتیاوي پوره کوي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ټاکل شوی د روان کال تر پای د امریکا متحده ایالات د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو لړۍ چې د ایسایوی په نوم یادیږي ودروي. د امریکا کانګرس دغه پروګرام د 13 نیم زره افغانانو لپاره چې په افغانستان کې امریکایانو سره کار کړی وو تصویب کړی وو. د امریکا د بارونو چارو وزارت وایي د ایسایوی یوازې د شاوخوا 8000 ویزو ورکول پاتې چې د روان کال تر اگست پورې به پوره شي. دې مسلې د هغو افغانانو اندېښنې هم پارولې چې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته د ایسایوی پروګرام لپاره غوښتنلیکونه سپارلی وو او لا هم له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
ټاکل شوی چې د روان کال تر پایه د امریکا متحده ایالات د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو لړۍ چې د ایسایوی په نوم یادیږي ودروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبر ورکړ چې یوازې شاوخوا 8000 د ایسایوی ویزو صادرول پاتې دي چې د روان کال د اگست میاشتې تر پایه به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د دریمې کلیزې په مناسبت وویشل شي. د امریکا کانګرس دغه پروګرام د 8500 افغانانو لپاره چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی و ځانګړی کړی و. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان میتو میلر د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل
شاوخوا 8000 قضیې پاتې دي چې موږ کولی شو سږ کال پروسس کړو. موږ له کانګرس څخه غوښتنه کړې چې د پناه غوښتونکو د منلو شمیر ډیر کړي او اجازه راکړي څو له هغه افغانانو سره خپلې ژمنې پوره کړي چې د متحدو ایالاتو لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت و چارواکي چې نیغه غختلومي واخستل شي رويټرز خبري اژانس ته ویلي پاتې کسانو ته د اس ای وی ویزول ورکول وروسته به لس وزر وڅخه زیات افغانان او د هغوی کورنۍ چې د وروستۍ کتنې او مرکې لپاره له افغانستان څخه بهر وي نشي کولای چې د امریکا متحده ایالاتو کې نوی ژوند پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د افغانانو لپاره د نورو شل زره ځانګړو ویزو د صادرولو غوښتنه کړې. د رویټرز په وینا امکان لري چې د امریکا کانګرس دا غوښتنه ومني. د دغه راپور له مخې که امریکا افغانانو ته د کډوالۍ د ځانګړو ویزو ورکړه ودروي په لسګونه زره هغه افغانان چې له 2000 لومړۍ تر 2001 پورې له امریکایانو سره کار کړی په افغانستان کې د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې له خطر سره مخ شي. هممهاله دې مسالې د هغو افغانانو اندېښنې راپارولې چې له بېلابېلو امریکایي بنسټونو سره یې کار کړی او د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کډوالۍ د ځانګړي ویزو اخیستو او د دوی د پناه غوښتنې د کیسونو د منلو لپاره پاره په افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو کې انتظار باسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وزم ورزو د غزې د جګړې په اړه د اوربند هڅو ته حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي پرون د قاهرې له خبرو ووت. د قاهرې خبرو ته چې د مصر او قطر په منځګړیتوب کیږي اسرائیل خپل استازي نو استواله. دغه خبرو هدف دا و چې اسرائیل او حماس دواړه قانی شي چې په غزه کې اوربند ته غاړه کیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د حماس ډلې پلاوی پرون پنځشنبه په قاهره کې په غزه کې د اوربند په اړه خبري بیل دي چې کوم نتیجې ته ورسیږي په نیمه کې پرې شو دي. د ډلې په خپل اعلامیه کې ویلي اسرائیل یوې داسې موافقې ته د رسیدو لپاره هلې ځلې ناکامه کړي چې د یرغل د پای ته رسیدو د خپلو ځواکونو د ایستلو او خپلو میرو ته د فلسطیني کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره کیږي. اسرائیل د قاهره خبرو ته پلاوی نه واسته ولې او ویلی و چې لومړی د ژوند یو پاتشویو یرغملو لیست غواړي. حماس د اکتوبر په ومه پر اسرائیل د حمله پترس کې 1200 تنه وبشل او تر 250 ډیر نورې یرغمل کړل چې لا هم نامعلوم شمیر د دې دلیل لوري برم تدی. د غزې د روغتیا وزارت پر اساس چې د حماس له لوري اداره کیږي پر غزې د اسرائیل د یرغل له پیله تر اوسه پورې تر 10000 ډیر فلسطینیان وژل شوي او لسګونه زره نور ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند لپاره هڅې روانې دي په دې ترانګه کې د قحطۍ نښې ډېرې شوي دي. تمه کېده چې د روژې د میاشتې له پیلېدو سره یعنی راتلونکې اونۍ په غزه کې څلور ورځنی اوربند وشي. په غزه کې د موقت اوربند خبري له څو اونیو راهیسې د قطر، مصر، امریکا او اسرائیل ترمنځ روانې دي خو مصر او قطر د قاهرې د خبرو اصلي منځګړي دي. پر اسرائیل د منځګړو او یو شمېر نورو هیوادونو له لوري د اوربند په خاطر فشارونه زیات شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
دا د مارچ د میاشتې درېمه اتمه ورځ ده یا د مارچ درېم وار دی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې برابرېږي خو میلیونونه ښځې او نجونې له خپلو لومړنیو حقونو بې برخې دي. وروسته له هغه چې طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو منع کړې. همدارنګه یې د پوهنتونو او د ګڼو نا دولتي مؤسسو د کارونو مخې هم په ښځو باندې وتړل. په دې مفصل راپور کې د جنسیتي برابرۍ اهمیت ته کتنه شوې چې د طالبانو له زندانه د یوې خوشې شوې ښځې په غږ پیلېږي.
تیر کال په همدې ورځ د طالبانو د تور زندان په کونج کې وم. له روحي او جسمي شکنجو سره مخامخ شوم که څه هم دا د ښځو دین منځنې ورځ وه خو زه د زندان د پنجرې تر شا وم.
نرګس ساده چې د افغانستان د ښځو د اصلي ځواکمن غورځنګ د مشرتابه شورا غړې وه تیر کال د ښځو د پیوستون په نړیواله ورځ د طالبانو په زندان کې وه. نوموړي د 1401 کال د دلوي د میاشتې په ورستیو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د مخالفت په تور په کابل کې ونیول شو او په ونیو په بند کې وساتل شو. برمن سادات په لاریونونو کې برخه اخیستی وه او په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار کولو د طالبانو د بندیزونو په غبرګون کې په دوی نیوکه کړې وه. دا دریمه د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ ده چې په افغانستان کې ډیر انجونې او خزي له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. وروسته له هغې چې طالبان د 2020 کال د اګست په 15مه په افغانستان واکمن شوه، انجونې او خزي د طالبانو له محدودیتونو سره مخ شوې. لومړی له شپږم ټولګي پورته د انجونو د ښوونځیو دروازې وتړل شوې او د 2020 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته د انجونو پرتګ هم بندیز ولګول شو. په نا دولتي دفترونو او ګڼو دولتي ادارو کې له کار د ښځو راګرځول، د ښځینه فعالانو نیول، حمامونو، تفریحي پارکونو او ورزشي لوبغالو ته د دوی پاتګ بندیز، له محرم پرته سفر کول او د حجاب اجباري کول هم پر افغان نجونو او ښځو د محدودیتونو په برخه کې د طالبانو په کړنو کې شامل دي. د طالبانو حکومت تل خپل اوسنی دریځ څخه دفاع کړې ده، خو کوټلی نه دی ویلي چې د ښوونځیو او پانتونونو دروازې به کله د نجونو لپاره پرانستل شي. د طالبانو د حکومت چارواکي دا نه مني چې ګوندې ښځې له ټولنې ایستلې. دوی استدلال کوي چې اوس مهال په حقیقت کې ښځې په هوایي ډګرونو، روغتونونو او د کورنیو چارو وزارت په ادارو کې کار کوي. خو منتقدین دې ټکي ته په اشاره چې د دوی د حکومت په کابینه کې یوه ښځه هم نشته، د طالبانو تر کنټرول لاندې دفترونو کې د ښځو شتون سمبولیک بولي. جنسیتي برابرۍ ولې مهم دی؟ باران احمدی یو له هغه نجونو څخه ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ سره سم د 12 ټولګي زده کړې په نیمه کې ترې پاتې شوې. نوموړي په افغانستان کې د جنسیتي برابرۍ غوښتون کده.
متاسفانه امروزه ما ادعای از زیر کرده نمیتونیم که برابری جنسیتی در افغانستان
لبدا من غندن موگه ده نشو که ولی چه پا افغانستان که جنسیتی برابری پا پامکنی ولکی گی ده خزی کار یوازی ده کور ده چلو رو دیوالونو ترمینز دی ده یوازی ده دولت دنده نده بلکی ده مور و پلار پگدون ده کورانی و مسئولیت دی که غواله چه پر مختللی طوله نوالری لطفاً ده سینجونی را لوی او بروزی چه مالی و فکری خپلواکی ولری جنسیتی تا بیست نه ووایی یوالی او ورتیا پا پام که ونیسی
و ام صدایی را و ام دلی را شایستگی را مده نظر بگیریم.
پا 2004 کال که ده افغانستان اساسی قانون جنسیتی برابری تایید کلی او ده ملی شورا و ویش سلنه چوکی خزو تا زنگلی کلی وی. تر 2020 کال پوری افغان خزو ده ملی شورا له 209 څلويخ څوکیو څخه 9 پیته یې ګټلې وي. مسوده کروخی په تیر جمهوریت نظام کې په ولسی جرګه کې د هرات د خلکو استاسي و. د دې په باور د ټولنې په بیلابیلو سطحو کې د ښځو او نارینه وو ګډون د هیواد د پرمختګ او سوکالۍ لامل کیږي.
د یک جامعه انساني
په یوه انساني ټولنه کې چې وده، پرمختګ او تحرک کولی شي، انسانان د تمدن او پرمختګ پړاو ته ورسوي. د نارینه او ښځینه ترمنځ برابري یو خورا مهم او بنسټیز امر دی، ځکه په یاده ټولنه کې نارینه او ښځې په ځانګړي ډول ښځې د خپلو بالقوه وړتیاو له مخې کولی شي په ټولو سیاسي، اقتصادي، امنیتي، فرهنګي او هنري برخو کې مهم رول ولوبوي او له نارینه و سره په همکاري د ټولنې د مخ ته تګ لامل
شي.
په افغانستان کې د جمهوریت نظام له ړنګېدو مخکې هم دغه هیواد له هغه هیوادونو څخه ګڼل کېده چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې شمېرې درلودې. د ښځو د ځان وژنې، ځان سوځونې او صحرایي مجازاتو په اړه ریپورټونه ورکول کېدل. خو د بشري حقونو د چارو څېړونکي محمد ابوالاحرار رامسپور وایي په تیرو شلو کلونو کې د دغو ستونزو د هواري لپاره ډیر کار شوی و. په خبره یو قانون موجود و چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی جرم باله.
په افغانستان کې د ښځو د مشروع بشري او اسلامي حقونو لکه د زده کړې حق، لکه د کار حق، د ګرځېدل حق، د رضایت سره سم وده کول، عادلانه محاکمې ته د لاسرسۍ او داسې نورو په اړه بحثونه د تاریخ په اوږدو کې تل له بدلونونو سره او کتاب پورتو سره مخامخ شوې دي. د جندر د برابرۍ په برخه کې د جمهوریت په شلو کلونو کې د بشري حقونو د نړیوالو ژمنو، ملي قوانینو، د ښځو لپاره د ملي کاري پلان او د ښځو لپاره د سولې او امنیت د عمل پلان په چوکات کې ګامونه اوچت شوي وو او ښې لاسته راوړنې هم درلوده.
د لومړي ځل لپاره په 2014 کال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په همکارۍ په کابل کې په پانتون کې د جندر او ښځو د مطالعې په برخه کې د ماسترۍ پروګرام جوړ شو. د دې پروګرام موخه د جندر مساوات لپاره د راتلونکو مدافعینو د روزنې لپاره د زمینې برابرول، د جنسیتي برابرۍ په اړه څېړنې، او د ښځو او نارینه وو د ټولنیزو مسؤلیتونو په اړه پوهاوی وو. مسعوده کروخي په دې باور ده چې نارینه جنسیتي برابرۍ کې مهم رول لوبولی شي، خو میرمن کروخي زیاتوي چې ډیر افغان نارینه په دې کار کې پاتې راغلي.
متاسفانه
لبد مرغه نارینه وو د خپلو لونو د حقونو د دفاع لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. نن دوی یوازې ګیلې او شکایتونه کوي، هغه هم پر ډیر خاموشي سره. داسې نه چې دوی ته څه پېښ شي. د افغان ښځو بدبختی نن ورځ د خپلو نارینه وو پلرونو، ورونو او میړونو د ملاتړ نشتوالی دی چې نن د بدبختۍ مصیبت او اثرات په اور کې سوځي.
په 2013 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د دوامدار پراختیا د موخو یواله مرکزی برخو څخه جنسیتي برابري ده، خو په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو لخوا لګول شویو سختو محدودیتونو ته په کتو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې به په افغانستان کې دغه هدف څومره ترلاسه شي. د بشري حقوقو د څار د سازمان د ښځو د څانګې مشري حیدربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
That goal is clearly not achievable in Afghanistan, but
دا هدف په کار دا ول په افغانستان کې د لاسترولو وړ نه دی. خو د زموږ لپاره مهمه ده چې وایو په افغانستان کې د طالبانو ناوړه چلند تر 2013 کال پورې د جنسیتي برابرۍ د ترلاسه کولو په برخه کې د نړیوالو هڅو په برخه کې یو جدي پشاتک دی.
د 2013 کال د مارچ د اتمې په درشل کې د بشري حقوقو بیلابیلو سازمانونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو سازمان د مارچ په 3 په یو بیان کې وویل نړیوالې محکمې باید د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو سیستماتیک تبعیض تعقیب کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر تورک د مارچ په 3 دغه سازمان د بشري حقوقو د شورا په 55مه غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو له حقوقو څخه په سیستماتیک ډول سرغړونه د خواشینۍ وړ ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د فبروري په 6 ویلي وو په افغانستان کې جنسیتي توپیر باید د بشریت ضد جرم په توګه وپیژندل شي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د جنسیتي توپیر ادارات کړي، خو څومره امکان شته هغه چې په افغانستان کې جنسیتي توپیر بلل کیږي د بشریت ضد جرم په توګه وپیژندل شي. د رواداری په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشر شهرزاده اکبر:
تلاش اول جریان داره که اپارتاید جنسیتی اول جرم انگاری شوه. قدم اول امیز یکی جرم
انگاری د جنسیتی توپیر د جرم کولو هڅې روانې دي. دا لومړی ګام دی. وروسته لدې چې دا جرم مکرر شو، تاسو کولی شئ نړیوالو محکمو ته مراجعه وکړئ او افغانستان د جنسیتی تبعیض د یوې بېلګې په توګه معرفي کړئ او ووایاست چې په افغانستان کې جنسیتی توپیر روان دی. بیا محکمه پریکړه کوي د دې لپاره چې د جرم په توګه وپیژندل شي افغانستان یې ژوندۍ بېلګه ده. په حقیقت کې ډیری هغه کسان چې غوښتل یې جنسیتي توپیر د جرم په توګه وپیژندل شي او جنسیتي عدالت خشي په دې پوهېدلې چې افغانستان د جنسیتي توپیر تر ټولو عیني بېلګه ده.
عدالت جنسیتي بهبود پیدا کنه، متوجه شتن کې افغانستان هم عیني ترین مثال اپارتاید جنسیتي است.
مخکې تر دې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ هم د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو کړنې غندلې او ویلي و چې نړیواله ټولنه باید جنسیتي توپیر د بشریت ضد جرم په توګه وپیژني. د نرګس سادات په ګډون افغان میرمنې هیله لري چې پر طالبانو به فشار د 2015 کال د مارچ له 8 مخکې پر ښځو او نجونو بندیزونه لري کړي.
حالا ببینید شما در این روزی که چقدر یک روز مهم است،
تاسو وګورئ په دې ورځ چې څومره مهمه ده. زموږ په هیواد کې نجونې جبري ودونو سره مخ دي، هغوی چې ښوونځي پر مخ تړل شوي او هغوی چې په هنتونونو کې له زده کړو راګرځول شوي، دا واقعا موږ ډیر ځوروي. زموږ تر ټولو لویه هیله دا ده چې دا ورځ بیا خپل ګران هیواد کې ونمانځو. البته همغه حق ته په پام چې خدای موږ ته راکړی ونمانځو.
البته با همو حق و حقوق ما که خداوند به ما داده تجلیل داشته باشیم.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو د کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل